خو له هغه مخکې او وروستی راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزا عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخبور سره چین د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهمو امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دي چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې در سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلایم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړی دي.
دیو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمیږي یو سره چې د لرګي جیک کې زیږې به سره کمیږي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاه جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وسال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخک رفیق استاد رفیق شنواری صاحب کولا دا غد وفات نه پس بیا ماتا واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکوما دین مخک بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه نو دا غره ته دا ګټه کړی دا وته کې چار جمیش په کوالی د پنځه کې دوه غره چکی شریف ختم ورته وي نلندی صورتونو ختم بیا غی کی کوالی دغه ټو سو پیانا کلامونه بامزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکلی سو خورا پک استاد ویلی دی کنه اوس به ما جوړ کړی بامزا بابا شیرنا رحمان بابا خوشحال بابا
په پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا په کې دلته کې د زیو بچ بالا مړې سره نږدې د چکم زیره خواجه غبول نواز خدای سلسله دو دلتم دا کوالی کی گی دا غزیب موسیقی پا مونگا بانے پر خپلا ری رخل لگی دلتا که یک کالا کوالی کی گی نواغی که خام خیدی رضیات ای خلق پا که غوبل نکی او تیر پا دا ببان دیر پا طریقه بانے خلق ناستی
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیته او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وې ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکې شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالې ویل او اوریدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي لپختنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونکړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونکړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو قامي دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی قامي.
تبلغه غونکې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبی خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو سره خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرکتنه ل آزادی رادیو
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو. بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوریت نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی. کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی. خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافت سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغه په سافت سکل یا مهارتونه ځکه هارد سکل هغه سکلونه چې په وترونو کې زده کوي او سافت سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارد سکل یو انسان تر انټرویو رسوي انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي خو له سافت سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دند کې پاتې کوي. په دند کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده دي.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کوم پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
د ټول پوځیو د انجنیرۍ نه ونسه د ټپ د ټول پوځیو
شنواره دغه محصلین چې تاسو وایئ چې دوی امروزلې دي دوی به تاسو خپل بهیر ترا غوښتل چیرته به مو غونډه ورته جوړول په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه
دوی د پر مونږ د افتواری پینځر سرزنی میاشتنی مجالس لرن غونډې به مو لرلې. دوی د پر مو ټریننګونه جوړول درې ورځنی افتوار توا افته میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به سر په سازان ټرینران به دوی به مروزله دوی ته به سافت سکل او لایف سکل ته ترینګونه ورکول او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار شدي د لزرونه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کې او خپل کاروبارونه کا
ستاسو دغه بهیر لننګرهار په لښوې دی او خوستم تللی او کابل تم راغله. دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زمون سره خوځوانان دی افغانستان تقریبا دی شلو ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتي د شلو ولایتونو زیات ماس مون سره په دغه برنامه کې شامل وو ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو په خوست پوهنتون کې وو کابل پوهنتون کې وو بل دا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو دلته په کابل خو شته دا خو یو پلاس دی نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د څلور دو ولایتونو کم از کم لږ تر لږه شپږ پنځه ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود شي دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبې وو که پښتو ژبې وو که د جنوب وو که د شمال وو که د مشرق وو که د مغرب وو نو په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی وزګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیژش ولایتو پورې کسان موږ په دې رزوریزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کېدای شي د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی او په ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې
تعریفشي نو صاحب وبخشه په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکول شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه دغه تربګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو ته سورینه استفاده کړله دی په پد بدل کې به لور ورکوله یا د کلتور په دودونو کې به یعنی یو پیغله به شو دیدله دی غوی په کوشته کې به چې کوم په دودونو پد کلتور به چې هغه ملا ماتون کې هم دی پلار کور د پاره او هم دی په دې خطرګارې ټول طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونی د پاره او ذهن سازی د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاق په طرف باندې یوسو نو دې د پاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکری تغذیه وشو نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډیر ګټور تمامېدل نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دینی فرایز لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړی ژوندی اوسو نو هلته به فرض کوو سو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې یو غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه و نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر باندھے او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخونه تیر کړو خاص کر د غزبو خپل کوم تورنیس دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خپل نسبت باندې هغه تورنه چې ستونزې از کی چرته په معلومات کمی زموږ د حمزه بابا فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونه په څو تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څو چې معلومات او په زیاته شونه په خپل باندې
شنوار صاحب د ادب برخې ته کراشم د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی د دوی په ایڈیٹ کی د دوی په ڈیزائن کی د دوی په کمپوز کی او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اته خوښ کی بم د دوی ایڈیٹ کمپوز او ڈیزائن او په مختلفو برخو کې مرسته کوي.
تاسو ادبی غونډه هم جوړوي؟
بالکل مونږه ادبی غونډه مخکې خو به دی جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سره زرنی افتواره پنځه سره زرنی دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم افتاونیزې او 1500 غونډې چې دي هغه زیاتره وخت ځنډیږي او کله کله چې دي میاشت دو میاشتې مو ځنډیږي او اوس مشکلات لرو غونډې واکه چې مشکلات سره مخ
راځي. د راتلونکو لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي؟
زمون پروګرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګ د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومه ځای ته ولري 50 کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ڈی کړی دا او دې باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روژې نوړاندې مو د لړۍ غلمړۍ قدم کې خود زی په نیک پال نه سمجه ان شاء الله دا سلینیز لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا به همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انوبوتي لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو کې دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به د خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی نو د کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم په وروستۍ مرحله کې دی ممکن چې دا شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله دفتر نه بعد به هغه هم راټولو او د چاپ ګاڼه به سمبالو ان شاء الله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولسو نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړه وو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبیح شفق لسترګو تیر کړی. ښاغلی شفق تاریخ لوستی نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي.
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچی د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بي خجلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریشه معلوموي، ورسته مخینه څېړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حل لار هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري. او لامل یې هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر دې مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې دغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دی، یعنی تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمني کړې، قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چاري علت څه دی. دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولې او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکو پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلای شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یو موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هر موضوع ته جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځنې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ په لاو ته داخل شو کوم حال چې په هندونو کې درس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې موږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریات پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې چړنې نه کیږي او نوې څه نه پکښ مندل کیږي. او دغه پوینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورورو د لاس ورکوي. مبارک علي یاد سنت ته حلار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي، نړیوال کانفرنسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په وایسته به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې شزدا او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې وازه شخصیتونه په نظر کې نه ول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بخي لپام غورزول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به چاشي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخه ده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې ونوي نوښت وکوي او تاریخ له نوې زاویې وڅېړي. قسم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعات باندې تمسوي دي چې ورسته حلاره او خپل ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د نظریه او حلاره تر خپل ټولنې پوری محدود پاتې شوی ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع لیو پلو جلا تمکیږي، ورسته د هغه ریشه معلوموي، بیا ورسته حلاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغه ټول موضوعات باندې لوستونکي خبرې دای شي. دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې سناسه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکي د دید له پلوه نشتړی کوي. د تاریخ په هوای کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغه موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوسی د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوسی او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړې و او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامسته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ په هوی کتاب پاړم د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند نیمه وچه د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولن اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپینې پانی لننه ډیر ښکاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. له دوی سره سم همکاري فرشته سحاق د لندو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نشټېوالې لري. د مرکې په پیل کې اخلي ملال په دې اړه چې څنګه کیسو ته مخه کړې ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې اغزیات فلې تراجیدی زیات ولی او هغه وخت ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله. بیا نه پام ډیر نور ته اوشتي او لاس نیم په استنه نه باندې زیات نه باندې اوشتي. نو هغه دردونه یعنی پیاله لا کسوله از ما چې څه احساسه ولا از ما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستي یا د خپل هیواد دردونه څخه مې اخیستي هغه دونه ډیر څه چې هغه د شعر پیاله چې واده وچربېدله نور نو شیر کې نه ځایدل نو ما دا هغه ته مخه کړنه او په هغه باندې کرشته در فهم زه به لاندې کې په تخنیک باندې دونه په یده لمونه ما یو لیکنه وکړه ما ته یو لیکنه مالمه ده نو ما وفا اخبار ته هغه وخت وفا اخبار پېښور کې چاپ یې دی خدای بخښلی فکر کوم وفا چې ومه شری خدای بخښلی رسول امین وو او اخبار د استاد محترم استاد هیواد مستر تر هغه لاندې تر مدیریت لاندې هغه کې دی نو ما هیواد مستر تو واستوه هغه په وفا کې چاپ سو او پر سر یې لیکلي وه لاندې کیسه نو زه یو څه اغسوله چې دوی لاندې کیسه ورته لیکلي وه بس ما توجه لاندې کیسې ته واوښتلې بیا مې یو څه ولیکلې.
میرمن ملال دا راته وایي چې وسلند کیسې لیکي
خو وسلند کیسه چې دا اوس ډیره مختلفه ده یعنی ورسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعری کې مې هغه ډیره سوله تجربه ډیره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا ما نور په شاعری کې کولای شوی نو بیا په دې خاطر باندې کیسه سره پاتې شوله.
د سپینې پانی تر ټول کې ورسته مو کیسې لیکلې دي
د سپینې پانی ورسته د مسافرې کیسې لیکلې دي ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې دا اوس هم دا اوس کې یو مافي ده کفاره کې و په ټول افغان کې و یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه چې بیا ځکه کتاب غونډه کما را غونډه کما هغه سمې ونه سوې را څخه پاتې سولې را څخه او بل هغه چې و په لنډه کیسه کې نو په استلا څنګه چې شعر هغه کې دی د شعر هر کلمې کې هغه سمې ونه سمه په نظر باندې نو ځکه کیسې ته نور توجه نه کړله او شعر ته مې پام ډیر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه نو دا دوه ژانر څنګه دی او بل ځای نیولای شي؟
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي کیسه او هغه یو څه سره نږدې دی نظم چې دی آزاد شعر چې دی ما په نظر باندې لنډه کیسه و ده یو څه سره نږدې دی هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یو کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډ کیسه داسې ما په نظر باندې دا مشابهت په دزما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یو شی کیسې ته اغېزه یعنی تحریک سچې وشکته ونی کې یا یو شاعر کې دای شي نو په نظر باندې یو شکی سوال ولی دا هغه څه یو هغه واخلي یو شعر ولی کې زما په نظر دا هغه په منځ کې موجود دی دا اړیکه په منځ کې موجود
پروین ملال وویل چې لنډ کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلي چې آزاد شعرونه نه لیکل د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ستنی نست په بازار کې ساقی ستا خو ساقی نستا دا تکمیل کسا نمگلی تاک لخبلا وورا وسو دا انگور کسا نمگلی ونی خوب کی منی ونی خوب کی منی ونی چانگی چانگی لاسونا لپی لپی خوشیج بند پر بند خزانونا دا یتیم و کچنیانو لوجه شنگی تراغلی گروانونا ایز گیر میکلی بیتانوی اولی دردونا ستنی نستا پا بازار کی د ټپونو رفو خوب سپه هر ټپانی انځور سپه په څو رنگ شفقونه د باران سره بم جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور ستنه نه مانیسته نه نکسته نه وژمیسته د رونا خلقت ولادي سپیلو تور کمیس اغوستی تلایی اینه د لمر دوره کسنه ورتی ستوری سوی د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کی راشنس و دیوالونه د مکتب د زنگ پستونی کی دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریستر گی چه پیسی وی حافظه الوتل چیر شخ کلی وزرونه ی جره تو بونی بولی آدم ستا خودرخانه ی دورکسه وی پتی خان دی مینسه وی محبوبه را بیانه ده زنجلی خوب بی تابیره د کتاب تور لویدلې د لپانو کتابچی د دوینو بلا خورلې طالب جان پر ځان مېن سو پکې سکی کردار د شهین نسته د ملي هندار متن مسخصوي انجلی خو به تعبیره ساقسته خو ساقی نسته د تکمیل سنیم کړي تاکل خپل اور وسو د انګور سنیم کړي
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعری په سجیر اړوی ادبی مجلې ولوراوه. دا سجیر اړوی مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخوانی کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډیرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک وړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منست غرزیگی او د پاسانی پل غرزیدو سره پوړو بدلیگی. د سیمی وسیدونکو عبدالوهاب په همدې جرند کې ولاړ دی. وای
په
دا ژوند تیزی دی او کمی دی. یو سر ته چې دا لرګي جیپ کې تیزی دی بل سر ته کمی دی.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمع د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت لري د دې وړو چې دی د ماشینی د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې د څو چې په دې بلد دی هغه ډیر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمو په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړ کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نور شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدل دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغه سره وړوکول وای. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه ژرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکو به په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي د ژرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې د دې کانې مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلی نو خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو.
د کرنی او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندي له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو تاړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنر محمد ایوب وای
ژرنده چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
پردے پردے اختاری گی استاد ہم ادا خود دتا سر اشنا کرم ساہوں بھی ادا ہو دتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پری دچ لوزنا درو گدر اختیارم پری دچ لوزنا خراج واخلم بولرم دا چې تمازنا خراج واخلم او زبا پخوانه شم استامینا با پخلاک زبا پخوانه شم استامینا با پخلاک موترا تا سبا سبا دو زبا بیگا تم ترا تا سبا تاد توفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بسا شلنڈا گنڈا داس نوی اصیلی بارا پیدا کم داس نوی